سهار مو په خیر او نیک مرغه وساده. ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې سماج جملنده او سما د همکارانو سلامونه ومني. په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ به مو فایل کړي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له همدې شیبې یعنی د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د اف ام په 3.15 د افغانستان په ګڼو خارونو کې اوریدل کیږي. دا معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو. په اثر کې هم دا مهم خبرونو سره ټکی دا سرکاري چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پروند د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړی ورځی خبری تر ډیره خې مخته تللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په سروبي کې تصفیهوي عملیات کړي او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګشوب لاړولو یې دعا کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا سرکاري چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پروند د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړی ورځی خبرې تر ډیره خې مختلاړي. د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماټیک کلوب کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه 9:30 بجو پورې دوام وکړ. دا نیویارک ټایمز په وینا دواړه لوري او هم په دې خبرو کې قطري منځګړي د خبرو له لومړۍ ورځې څخه راضي ښکارېدل خو په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دواړو خواوو هغه مهمې بللې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیهوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګشوب لاړولو خبر ورکړی. د دې وزارت لخوا پرون شنبې په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو ترسره کړي او وخت نه دی ښودل شوی 40 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې په اړه څه نه دی ویلي. سروبي د امنیت له پلوه د کابل یوه مهمه ولسوالۍ بلل کېږي چې ډېر ځلې په امنیتي پوستو کې کابل ته پر لاره موټرو کې د چاودیدونکو موادو نیول کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په خوست کې میش کوچیان وایي چې سیمه ییز چارواکي د ژوند ښه کېدو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د کوچیانو قومي مشرانو د خوست له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو اړتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او باید لاسنیوی وشي. د میرزا جان سلطان په نوم د کوچیانو یو مشر وویل
اصلي غوښتنه همدغه ده. مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړې شي، سربندونه ورته جوړ شي او دوی اماری په حساب کې تعلیم دپاره زمینې ورته برابرې شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دغه ده.
په دې کتنه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کوچیانو ستونزې به هوارې کړي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وبایلله. د لوبې په چې افغانستان ګټلې وه او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه چې په ټولو 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 220 منډې وکړې او پاکستان ته یې 228 منډې هدف وټاکه. د پاکستان ټیم هم په 500 اور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ او افغانستان لوبه وګټله. دغه لوبه د لیډز په لوبغالي کې وشوه چې د باندې د دواړو ټیمونو د مینوالو ملاتړو ترمنځ خوډب هم وشو. د افغانستان بله لوبه له ویسټ انډیز سره ده او د پاکستان له بنګلادیش سره. پرون دغه راز د استرالیا او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ هم لوبه وشوه چې استرالیا د شپږتیا منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه. نن د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ټیمونه سره لوبېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پایه کې وکړي. خو هغه دا هم ویل چې د تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ په نوم تړون تمدید کړي. د مسکو او واشنګټن ترمنځ د وسلو د کنټرول دغه تړون په 2010 کال کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لاسلیک شو. ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له پوتین سره یې ډېرې زیاتې خبرې د وسلو د کنټرول په موضوع څرخېدي. که نیو سټارټ تړون بیا تمدید نشي د اعتبار موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیږي. د قزاقستان په لویدیس کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان شوي. د کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې سلګونه کارګران چې کاري خولۍ یې پر سر او یونیفورم یې په تن دی، پرون د قزاقستان د تنګیز د تیلو مرکز ته نږدې د اعتراض په توګه راټل شوي وو. یو کارګر ازادي راډیو ته وویل چې خوډب وروسته له هغه پیل شو چې قزاقي کارګرانو پر بهرنیو کارګرانو تور ولګو چې ولې د سپکاوي وړ یو عکس په خپلو کې شریک کړي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. د ارکوتسک په سیمه کې د سیند اوبه ډېرې راپورته شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله 350 کسان ټپیان شوي چې سل تنه یې په سیمه ییزو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په راتلونکو ورځو کې هم د سیلابونو د راوتو اټکل شوی. دوستانو سمو کاغلا ساده یې راړیو نو ورې زموږ سهارنې نیم ساعت خبري مجلې ته وکی وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات تراورو. په قطر کې د امریکایي هیات او طالب سازو ترمنځ وم پړاو خبري پرون پایل شوې. دواړو لورو کسان په رسمي توګه د دې خبرو په اړه جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو ځینو سرچینو ویلي چې پرون دغه خبرې مهمې وې. په دې اړه په ریپورت سربیره په قطر کې د روانو خبرو اترو په اړه د سیاسي شنونکي وحید مجتهد سره مرکه لرو. دا مورې چې په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي دي تر انتخاباتو وړاندې سوله باید وشي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې سره د هوایي مدافع د اس-400 سیستم معامله عملي کېدو ته نږدې ده. دا موضوع په نړیوالو مسالو کې در اورو. د ژوند رنګونه هم مهم دي. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبري پرون پایل شوې. دواړو لورو کسان په رسمي توګه د دغه خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللې. د دې خبرو تر پایلېدو مخکې هم په دې وروستیو کې مختلفو لورو له طالبانو د سولې د یو تړون په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه. نوریاس نوري تفصیل دروري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نمونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري آژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ذکر رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده. رویټرز آژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. هغه روانې خبرې حساسې وبللې چې په وینا یې یا به جوړ جاړی وشي یا هم خاینه. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې دغه خبرې به ډېرې حساسې وي. د دواړو لورو ترمنځ دغه وم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي وو چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنې شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وشي. لکه د تېر په څېر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربن د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د وم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دواړو لورو د دو لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې، خو عملاً یې ترمنځ د کوم توافق څرک نه لګېږي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې که د سولې تړون کېږي پر ټولو دغو مسئلو به موافقه کېږي، که نه پر هیڅ یوې مسلې به موافقه ونه شي. که څه هم امریکایي لوري هم تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مخامخ خبرې وکړي او سوله هم باید دوی ترمنځ وشي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه له دې خبرو څنګ ته پاتې شوی دی. افغان ولسمشر بیا ظاهرا د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د خپل دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي چې مخکې له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی و، دا ځلې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. آیا د ښاغلي غني دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې نږدې د بین الافغاني خبرې پیل شي؟ په دې اړه مو د چارو د کتونکي وحید مژده نظر وپوښت.
دا ټاکنه البته ځینې تغییرات هم چې راغلي دي په نورو ځایونو کې ولسمشر په فرمان، دا ټول فکر کوم چې داخلي مصرف لري، یعنی د دې لپاره چې خپل زور تقریبا وښيي خپل سیالانو ته په دې سیاسي پړاو کې کوم بله مسله نشته، طالبانو سره او د سولې په مسایلو باندې دا اغېزه نه لري. فکر کوم چې کوم خاص پیغام ولې طالبانو ته
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله پرون د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ولسي پاڅون کوونکي چې د نهرین د ولسوال په وینا په سیمه کې د طالبانو لخوا له محاصره شو افغان سرتیرو سره مرستې ته ملا تړلې وه، د طالبانو په برید کې ووژل شول. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو ترڅنګ د اوربند مسله مطرح ده، خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربند سلا ونه کړي چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د دغو طالب مشرانو په وینا دوی دا کار ځکه نه کوي چې که د ځواکونو د ایستلو په برخه کې امریکا له خپلې ژمنې په شا شي، نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې بیرته خپل وسلوال سره راټول او د جګړې ډګر ته واستوي.
امریکا او د طالبانو زیر سرچینو په قطر کې د خبرو د غنوي پړاو چې پرون پیل شو مهم بلل، لکه د تیر په څیر دواړه لوري چې کله خبرې روانې وي ډېر جزئیات رسنیو سره نه پډاګه کوي. خو ځینو سرچینو پرون لویدیځو خبري اژانسونو ته د دې خبرې دغه خبرې حساسې بللې چې دوی په وینا ښایي پرېکړې پکې وشي. پر دې مسلې نوریاس نوري د چارو لکتونکي وحید مجده سره چې د سولې خبرې له نږدې څاري مرکه کړې، لومړی ترې پوښتنه کړې چې که خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې ووشي، آیا هغه به هماغسې سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسائل پکې نغښتي؟ خغلی مشدا وویل،
ګوره اصلا دا ته ضرورت نه لري چې موږ وایو چې د نامعلوم سرچینې طالبانو په راز او ویلي دي او افغانستان هم ویلي دي چې دا پر او مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې د ټولو نه پسر د بهرني قوتونو وتل له افغانستان څخه چې طالبان په دې تاکید کوي، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هیڅ صورت نور مسایل باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید د امریکایان دا مسله په ګاګه کې چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
د طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ تر هغو پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسیتوب ته ورسېږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، مهم هېوادونه هم ضمانت کوي چې بیا هم دا کوم فایده نه لري، لکه د بارجام مسله وه چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو هم دا دی چې کله دوی سره توافق کوي چې بهرنۍ ځواکونه د افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ ځواکونو سره اوربان کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع اړوند چې هغه هم جزئیاتو کې راځي، او په هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره په راځي کړي دي چې دوی د وطنو نیت لري، او هم چې هم چې کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وتلو نیت لرو، او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ، یعنې طالبانو سره کښېنئ، د افغاني په مذاکرات په جریان کې راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وټاکئ.
د دغه وم دور خبرونو سره هیله ډېرې زیاتې شوې دي او فشارونه هم ډېر زیاتې په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بلاخره دا خبرې باید یو څه نتیجه ورکړي. یعنی فکر کوي چې دا ځل به په دغو خبرو کې حداقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي که نه؟
بله بالکل، که توافق ونه شي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسیون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغوی چې د جګړې په میدان کې هغوی په الوزل بوختي، د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنی دوی نشي کولای چې بېل د هغوی د مشورو نه کوم پرېکړه وکړي، او د هغوی پرېکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي، د افغانستان فشار وکړي. اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کېدای شي، دا ډېر یعنی وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر حساس پړاو دی.
وحید مشتا افغان شنون کې وو چې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په دوحه کې د روانو خبرو په اړه نظر څرګندوه. خو په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي تر انتخابات وړاندې سوله باید وشي. د دې هیواد سفیر جان باس د شنبه پر ورځ له خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې که څه هم ولسمشریز او انتخاب وبخي، جان باس د خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې وویل چې که څه هم ولسمشي انتخابات او سوله هم مهاله مخته تلای شي، خو سوله لومړیتوب لري. فیروز عزیزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس له خبریالانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې وویل که څه هم انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. نوموړي وویل چې موږ باید هم مهاله پر دواړو کار وکړو. سوله موږ ته لومړیتوب لري، لکه څنګه چې ما له ټولو سره خبرې کړې، هیچا نه دی ویلي، هیچا دا نه دی ویلي چې انتخابات دی وشي خیر چې جګړه دوام ولري او خلک ووژل شي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل واشنگټن په تمه دی چې له را روانې سپتمبر میلادي میاشتې مخکې د افغان سولې په اړه د طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په ورته وخت کې ښاغلي جان باس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو او مذاکراتو ته هم اشاره وکړه، او وی ویل چې امریکا لا هم نه پوهیږي چې له دغه ډلې سره به یوې هوکړې ته ورسیږي که نه. د خبره ځکه د طالبانو پورې اړه لري څنګه کولای شي د دواړو لورو ترمنځ درک رامنځته شي. خو ښاغلی جان باس پر افغانانو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ولري تر څو د ټولو اړخونو او هیوادوالو حقونه پکې خوندي پاتې شي. ښاغلی جان باس دا خبرې داسې مهال کوي چې د شنبې په ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې پیل شوې.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان اوس برای شو دیتا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو د نیو پړاو د پیلېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه امریکایي خبرونه وایي د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ اووم پړاو خبرې له هغې څلور ورځې وروسته پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې وویل امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې له وسلولو طالبانو سره د یوې هوکړې مسودې ته نږدې شوې ده. خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو له افغانستانه د ناټو او امریکا د ځواکونو د وتلو پر موضوع په مشروط ډول خبرې روانې دي. نوموړي هیلې څرګنده کړې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یو بشپړ توافق رامنځته شي. بلومبرګ خبرونې په دې لیکنې کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو سره د سولې د خبرو په تړاو هم بحث کړی دی. لیکوال وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې داسې یو وخت ترسره کیږي چې افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږي او ټاکل سوې د سپتمبر پر 28 نیټه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات وسی. د لیکوال په باور ګڼ لوري هڅه کوي څو تر دې انتخاباتو مخکې د سولې یوه موافقه وسی، څو د رای ورکولو پر مهال د ولسي مرجوبلې مخه ونیول سي. خبرونه زیاتوي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د یو احتمالي جوړجاړي په صورت کې به طالبان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که څنګه. د لیکوال په وینا طالبانو د سولې د احتمالي جوړجاړي په نتیجه کې د موقت حکومت وړاندیز کړی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وړاندیز رد کړی دی. بلومبرګ خبرونه وړاندې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دوحې له خبرو یې حکومت څنډې ته سوی هیله مند دی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې به د دوه حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره واره کړي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته غاړه نه دی ایښې. بلومبرګ خبرونه د یو پخوانی طالب چارواکي عبدالشکور مطمئن له قوله چې په وینا یې لا هم له طالبانو سره اړیکې لري وایي چې د خبرو اترو دا پړاو ځکه ډیر مهم دی چې دوی یوې داسې موافقې ته لرسېدو یو یا دوه قدمه لري دي. پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر لا هم د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو او تبصرو موضوع ده. په دې لړ کې پاکستانی ډان رسپانی لاهور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې پر سفر یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانی د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر سردار عثمان بوزدار له قوله ویلي موږ لاهور ته د افغان ولسمشر د سفر د زړه له کومې هرکلی کوو. د پنجاب اعلی وزیر پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخي سفر کوي بللی دی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 300 به سرپرست ماشومان لپاره په بیلابیلو برخو کې له خصوصي موسسو سره چې د ماشومان د روزنې په برخو کې کار کوي هوکړه لاسلیک کړي. د چ په دې هوکړو کې څه دي د ناجی صفایي په ریپورت کې اورو.
لسکلن رحمت د کابل خار پر واټونو د سپیلنی لوګی کول لاري د خپل کورنۍ نفقه برابروي. د وای پرته لدی په کورنۍ کې د کاروبار بل څوک نشته. رحمت د ژوند لکړاونو د وټلو په خاطر له حکومت نه د مرستې غوښتنه کوي.
سپاندی مې کوم پر کس کارونه خانه کې پدرم پښ لنګ سنجو شش کار نه کوم کس د کار نه میګیش مې خایم از دولت کوم کومک نه مکتب میرم.
رحمت یوازنی افغان ماشوم نه دی چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي، بلکې د پښان سلګونه نور افغان ماشومان هم د ماشوم توپ خژوند نه لري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې وس مهال یوازې د دغه وزارت په چوکاټ کې په رسمي دولتي او خصوصي روزندونو کې 10,000 افغان به سرپرست ماشومان تر روزنې لاندې دي. دغه وزارت په خبره د محل په ټول هیواد کې شو خوش پېته د به سرپرست ماشومان روزندونو موجود دي چې وو وشته دولتي او پاتې نور خصوصي دي. د شنبه په ورځ د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له 1,000 هغو خصوصي موسسو سره په بیلابیلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کار کوي. دغه وزارت سرپرست وزیر سید انور سادات ویل چې د دې هوکړه لیک له مخې به د دولت له لوري په منظم ډول مستحق ماشومان معرفي شي چې د یادو موسسو له لوري ورته خدمتونه وړاندې شي.
د دغه هوکړه لیکونو اساسي هدف دا دی چې دولت چې کوم طرز عملونه جوړ کړي د هغه له مخې مستحق ماشومان چې به سرپرست دي د وزارت له لوري تثبیت کیږي. موسسو ته معرفي کړو چې د دوی لپاره ځانګړي شوی بودیجه په همغږي او یو ډول مصرف سي.
خغلی سادات وایي پرتلونکي کې بعد ماشومان او د برخي له نورو روزندونو سره هم ورته هوکړه وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دغه خدماتو کې به سرپرست ماشومان او تزدکړي ورزش د بانکي اکاونټونو پرنسل او نور خدماتونه شامل دي. خو د ماشومان د برخي فعال او د اسرای یتیم پالنې مشر مجیب لحاظ وایي دولت باید به سرپرست ماشومان لپاره د یوې غوري تګلارې لمخې دایمي کار وکړي او د تعلیم ترڅنګ د دوی تر بی او راتلونکي اقتصادي برخلیک ته هم متوجي ووسی.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر وایي له روسیې سره د هوایي مدافع د اس 400 سیستم معامله عملی کېدو ته نږدې ده. پاینال کې د امریکا ولسمشر چې له دغه معاملې ناراضه دی د ترکیه ولسمشر ته ویلي چې هغه لغوه کړي او پر ځای د امریکا پاټریوټ سیستم وپیری. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې له روسیې د هوایي مدافع د اس 400 سیستم په پیرلو کې هیڅ په شاتګ نه دی شوی. اردوغان پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 30 اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل چې اوس د انقرې او موسکو ترمنځ د شوې معاملې د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی.
زموږ
ترمنځ همکاري ادامه لري. په تېره بیا د اس 400
سیستم د تحویلې په برخه کې چې په دوشنبه ښار کې مهم خبري پرې وکړي. د موافقې لمخې اوس د لارې نقشه تعقیبوو. دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی چې باید ترسره شي چې په هغه کې په ګډه د توغندیو تولید او د ټکنالوژۍ انتقال هم شامل دی. خو واشنگتن د انقرې او موسکو ترمنځ له دغې معاملې ناراضه دی. د اردوغان او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د شنبه په ورځ د جاپان په اوساکا کې سره وکتل. ترامپ په دغه کتنه کې چې 15 دقیقې دوام وکړ، اردوغان ته وویل چې له روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندي ونه پیری. ترامپ ویل چې دا ښه نه بلکې یوه پیچلې مسله ده. واشنگتن او انقره دواړه د ناتو غړي دي. متحدو ایالتونو له ترکیې غوښتي دي چې د هوایي مدافع د S-400 سیستم پر ځای دی له امریکا د پاتریوت توغندیو سیستم وپیری. واشنگتن دغه راز خبرداری ورکړی چې که ترکیه دغه معامله د جولای تر 1 پورې لغوه نه کړي، انقره به د F-15 ډوله نویو جنګي جت الوتکو له اخیستو بې برخې شي. اردوغان ترامپ ته ویلي چې ستراتیژیک مشارکت په ډیرو مواردو کې همکارۍ ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د ترکیې CNN د اردوغان له قوله خبر ورکړی و چې ویلي دي له روسیې څخه ترکیې ته د هوایي مدافع د S-400 سیستم د لیک چارې به د جولای د میاشتې په لومړۍ نیمایي کې پیل شي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا سخکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پروند د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړی ورځې خبري تر ډیره خې مختلاړي. د امریکا د نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت لمخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د هیئت خبري چې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ډیپلوماټیک کلب کې تر امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت 8:30 بجو پورې دوام وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیهوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ شوبلې د اړولو خبر ورکړې. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتم لوبه انګلستان ته په 3 وکټو وبایلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. دا قزاقستان په لویدیس کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ اخو ډب رامنځته شوی چې لږ تر لږه 30 تنه په کې ټپیان شوي دي. او روسي چارواکي وایي چې د سایبریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې 3 کسان مړه شوي دي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ. زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اورئ. تاسو په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او خبری مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې موندلی شئ. همدارنګه تاسو که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، هلته نور ریپورټونه، زموږ ګونیز پروګرامونه هم کتلی شئ. همدارنګ ویډیوي خبرونه لرو چې کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. اوس هم مخکې لدینه چې زما بل همکار جاوید نعیمی درته بل نیم ساعته خبري مجله وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند له رنګونو یو رنګ راواخلو.
د ژوند رنګونه
نوم می خلیل الله حامد ده او زه د تخنیکی معاون سکرتری یم په اترا کې.
څنګه مو د سکرتریات انتخاب کو؟ ولې مو انتخاب ک؟
د دې څخه مخ کې ما په موسساتو کې کار کړی ده او دولت کې کار نو کړی، نو دا یو پوسټ و مې کتلو. اول زلو چې دولتي یو پوسټ مې په لغه اپلیکیشن ورکې اپلای مې وکړل او سلیکشن مو راغلم.
څنګه ده د دولت په چوکاټ کې کار کول؟
نسبتا شخصي ادارات یا موسسات ډیر فرق کوي، ځکه هلته هر څه بل ډول و. مطلب هغه پروسیجر چې وي، کم کارونه چې و، دلته به بیخي مختلف دي، لږ سختۍ ډېرې دي.
امکانات څنګه دي؟
امکانات ښه دي نسبتا موسسات چېرته چې ما کار کړی هغې نه، خو نه دي، خو خیر بیا هم ښه دي.
گزاره کیږي. البته څومره تغییرات مو راغلي په ژوند کې چې کله ته دولتي چوکاټ ته راغلي استې؟
ښه دی، بعضې فایدې لري دولتي چوکاټ، چې د هغې جملې څخه موږ هغه آینده دپاره تقاعد دی. دا یو فایده فائده دی چې هغه مؤسساتو کې موږ ته اکثر وخت څومره کار چوو کې نه کیږي. بل خواله ده چې دا وظیفه چې د همیشه د پاره ده، هغه د پرفارمنس په لحاظ باندې که خود کار وکړي او ښه مخته لاړ شي نو سړی ډېر مخته پکې تللی شي. او په مؤسساتو کې اکثر وخت پروژه وي چې یو کلنه پروژه وي او یا شپږ میاشتنی پروژه وي، هغه غټ حد چې د پنځه کلنه پروژه وي، نو هلته پرمننت جاب نه وي، هلته پرمننت دی. استلم نه خو هغه پروژه چې ختمه شي نو بیا مجبور شي ته هغه نوې وظیفه ولټوي او کله کله بیا پیدا نه شي، میاشتې میاشتې ونیسي.
ځینې خلک بیا وایي څوک چې مثلا د رئیس صاحبانو معاون صاحبان سکرتران وي، د رئیس صاحب نه د سکرتر صلاح ډېر وي، یعنې ځینې وخت سکرتر زړه نه وي نه پرېږدي څوک رئیس سره ملاقات وکړي، څنګه خبره ده؟
نه زمونږ اداره کې خو الحمدلله دا خبره نشته ده. کوم قانوني کارونه چې مکتوبونه وي بل کوم مشکل وي، موږ ډېر په سمه توګه مخته بیایو او چا ته آزار نه ورکوو. دا نور اداراتو غوړي، ځکه چې ما ته خپله معلوم ده چې څوک چا ته آزار ورکړي دغه ورکړي نو بیا ډېره سخته وي، سړی ته یو رقم ګیله ودرېږي دولت نه، نو موږ هغه کار نه کوو. دلته
ډېره مننه.
مننه ستاسو.